په سلامونو او نیک هیلمو هر کلی کوم. وای کولوی دی بیر ترا پاسا، زکه چې هر تیارې پسې رڼا وی. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیدا راشه زویا، چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانا.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي، چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پیه مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلې ډک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ووینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانا، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دا ماشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانا، ډیر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانا، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانا. هو رښتیا، امیده زویا، چنارګل ته مې یو بایسکل اخیستی. د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزي او راځي. دا خو کلی دی، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی، چنارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډیر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا، چنارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به دستي ولیږم.
فرزانه، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هیڅ بې یادم نه یم، ښه ساعت تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډیر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متلل خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم ورورا.
علیکم سلام فرزانه خوری، زیره می در بنده. زمون ناروغ شو، خبری وکړه.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانه، څه خبره ده؟
جمیلې، زیره می در بنده. میړه دی په اوش راغی، وای چی خبرې وکړې؟
یا الله ست نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دی واورېدو. الله فرزانی درځه چی ورشو.
نه نه لږ صبر وکړه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایی مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الله درځه چی ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکړه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکړم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایی؟
وی خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دی ګورو، پلار دی الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګم راغی. خورې ټکسي راغله، درځه چې ځو.
مخکې شاله.
اے تاسو لګي خبرې وکړئ چې زه فلم واخلم.
موبایل دې چرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی،
حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشه لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانا دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلک کیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمت خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زره افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوس به تاته را پیدا کړم. اجي زم بای پیسې راکی کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې زه در کوم، پیدا چې سم مسلکی کمرمن دی جوړ شي.
پر سر گو اجي سر.
او هو غنچه گل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی، هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناز دي.
اوهو دوی سره خو پسوم شته چې په دې پسو باندې به څه کوي؟
ولې هیر وشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو پسه به حلالوي. ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیسته؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې پسه به حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه که، اوس به خپل وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. ستہ زور نہ وہی رازا کنا جسے تن صبر کا زی در ولم
وایم کون مولا گلے ڈاکچا دا بچو کا لالئی زما خو لا کپ کلاس گرزی
اس غم مکوا زچ در سرایم دہیت شی غم بن کوی سرو پخی د گونچا گل دی نور بخیرات
کور مو ودان جسے یار کا زما منی ام دل تیارال کی او پدی کاریگر وی وو ویشی لدوینه با مستحق خلق لکو باشی.
ریختی آوائی
بس نو خدای دی خیرات قبول او منظور که.
والا کچه نرگولا تلار شای و چاره یو تبرگای یو پوزای او رسی راوڑا چه دامال پر خیر سر علال کو.
ویم پستر گو ملک سای
خانو تاسو سو پوری دا وسایل آماده کهی، زبا یو زل دی کاریگرو اوال واخلم چه چه کردی دی.
سبا دا
والا کو کاریگرو حاجی صاحب شیرین یو پس خیراتوی تاسو باندې ویشي، خپل حق لري واخلي او مازیګر ته خپل کورونو ته ویسي او خپل بچو سره په ګډه وخوري. او هو زمونږ مریض ته دعا وکړي چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
مالک صاحب راشي چې په سالا نه ای.
سمدا سمدا دادا درغلو.
ملک صاحب راشه کنه په دې پس باندې لاس کید. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات دا بچا
اوهو انت پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ مش لویه خدایا دا د فرزانی امانت پیسې دي. او خدای خبر چیرته رانه ورکې شوې دي؟ اوس به فرزانی ته څه جواب ورکوم؟
مور ولې خپای؟
هیڅ لورې، پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانی ته څه جواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې، لږ صبر وکړه چې د فرزانی پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوی اخیستی؟
مور مور دې زینم پلار پیسې واوسلی، ما ولیدو.
رښتیا وایې؟
او ما خپل ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ماته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستي دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلي.
پلوشي، او پلوشي چیرته ورکې؟
ولې څه ټکر الوېدلې ده چې داسې چیغې وهي؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطا یې؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښې وې. اوس څه شته او څه نشته؟
اوس ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار مای 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردی پیسې څه کوي؟
دا د فرزانی پیسې دي. د فرزانی ما ته یې امانتي را کړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بېرته رانه وګرځې. نو
توبه خدایه، څه رقم سړی یې ته، نو زما له ماشې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلی شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانی پیسې راته راکه، بده خبره ده، پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه ته خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه، ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا لعنت په شیطانی یاره، خو څه درته ووایم؟ نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده، ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع
کړه؟ څه څه هلکه، چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده؟ ګوره همت خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم، ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي، زم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ، خدای دې زما بیخ شین کی.
همت خانه، خیر دی، سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم، تر ډېره کبرجنه شوې. که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه هر څه دې چې زرې وي بیکه، تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورګۍ، غلی شه، جنګ نه کوو.
دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي، زه ځم او ځانته کار پیدا کوم، ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیره ستړی شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډیره مننه شیر زمان وروره، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و، ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
خه فرزانی خوری، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه ارزوئ؟
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي، دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته، داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان وو.
رښتیا وایي، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې ووسي. فرزانه، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم، هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو، صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفرځانه خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي، راډي شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاون به څنګه وي؟ څه ته خو به اړتیا نه لري، یو ځل یې پوښتنه نه کوو.
زه به یو ځل پوښتنه وکړم، ته همدلته کښېنه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوه راواخلم. راځه، خدای مهربان ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوه خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړې شوم، اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ خول څه ته خو یې اړتیا نه درلوده؟
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېر اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې اکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی شاغا استاد فیروزه.
یاره چنارګل، ډیر نازوانه بنی آدم دا مې لا نوی واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډاکشا، دا څه ګډي واډي وای واله کشاغا. وای اول سلام بیا کلام.
واله چنارګل، سپین بلبل ډیر خبر دی په وک. اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه دا پکار. کوټ لګالې ډاکشا، لخال کو سره سلوک زدا کا سلوک.
سماده سماده، دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی. او اے ستا خلک خو هیڅ برکت نشته، ټول عمر خلکو ته وای چې کور دې لغلې ډاکشه، ما خو نه غنم ولیدل او نه ورجه.
کې نه خواشه څوک لو لګی مړ شوی، دا بوجي بوجي غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خلې برکت دی که د بل چا.
واله کڅ نارګلا، د سینار بلبلا، زمونږ د خیرات وخه راکا او نورو خبرو پسې مګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، وخه راکا چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو.
ګوره کنه استاد، ته خلک په جنگ اچي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یار، دا څه کې چنارګل، کله مې په جنگ اچولی استی. وا
چنارګل دې نو له خپل خېټې خبرې جوړوي.
وا لکه شاغه، ډېر کړه ته ما کوا چې غواخه دې لما سره ده. ولا چې و چخلو خود بیرته ولېګم.
نه کنه یار، دا څه خبرې ما کوا چې خپکېګم، د خېټې ازار به مې ناخلي چې هیڅ کله به خورز نه ویني. غواخه مراکه چې ښه مزیدار خورواتر په حکم او لخپل ماشومان سره وخرم، دعا به درته کو. کول می ډیر وخت کیږي چې غواخه نه د خوړل و چې و چې دې چلګ په غوړې کم.
وایم کور دې لګلې ډاکشا، ما ته څه دعا کوي؟ دعا به حاجی صاحب شیرین ته او مریض ته کوي.
واله کچ نارګلا، و دې نو ویل دا حاجی صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه؟
د زخمی تجا لپاره یې پس خیرات کو. وعده یې کړې وا چې که خدای پاک ښه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ښه ښه، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوک شوی دی. هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه، ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنارګله وایم د خولې دې ځار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې راکوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه ماتانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چا در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره دا چای آخو تا خدا واده چی پلی گذره جنگ کرده ما خود در تا پخواب یلی او چه ایت کلمه ده خد لاس لانده کار نکوه خود تا نمانلا
یارم ملک سب هزار خانه دومره ناز مرا کوا چه ناز دانه با مختشم اوز دیم پورا وره وای کنه چه در تا وکم امر کوا امر
یار احمد خانه نو پنجکه آفرین ده ما داگه سه نر سرای پکارده احمد خانه همی تش پتن که اوشه نور هیتم مکوا ما تا دست کت پکارده که ده ما ده دخمن سرگی تروسه بد سرای بد زایی که پکاریگی
ملک سه زی چه در سرایم ده خلق و دخمنان و اندیکنه با نکه ما پو موجودت که اغوی خبلا تختی یو پو یوی در تورکاوم لنده غر لوبو نداریگی
وای ما فرین دغس نر جوان پکارده ویم تل لک از مرای و سز مرای
زلاول از مرای و ملک سر زدگی دارانو سر سخت قاتلیم ده یوازی را پکو تکا نور دیتی ملیم خلاص دی ملی
یار ما نم ده مدخانه شنو سلیم ده او سر ستاماش لی ما سر مقرر شد خوشوی
بس سماده تمی رئیس او زدی باریگاد
یار نو مدخانه آسه ده او ساتم لکه دلان دی پسا ده هیچ چی غم بنا کوی پس ده ما مطو بدوشا یعنو وگره چه پو خلکو می چنه گرده اومو کنا
کور ده ودان ملک سه خمالگره و خدوست و بده ورست سری تا معلومی گی زبستاده ایسان هیچ کله ایر نکو
خنو ده ما از مرایا ام ده اوست پو کار پیلو که اول با ده ما ده کان پسر لارسی طول حساب کتاب بار سر تکوی ورطا اویا چه ترده و روست با طول معامله لما سر کوی بگوره ای چه بکلی که چوک در نصر بورتنه کی سر او دما جاو جلال با تساته
ملک سه استاد مهربانی لا چه زما پسری خیی لخده نه بغیر لحی چانه داریگم زدخ کرونو پا ماتولو خپویگم چوک برانه سر بورتنه کی سر
بس نو زم دا تاغون ده کستار کلم بگوره ای مدخانه است زینی خلی پسوک سمیگی پسوک شیر تا چه دب نوی حل تا دب نوی
بس نو نور با ده هیچ چی غم نکه زم داوز ده قانان و خواه ورزم اول با داغوز سر و غوگونه ورخلاص کم
بلکل سماده ورده
یالله بس نور ده نلارم ملک سر
با ما خد زیری گلونه ورده ورده لار شه سور چی اغرب وکم ها لگوانگ سر با دگوانگ رو خباره کوای همت خان ده کتک سرائی ده بایده دی چه سما گتت رو اخلم او زینی کسان بخور تکون زباید ده کتک سرائی ولرم چه تو سر را نپورتنه کی سر او با سرائی با بده ورز تساته همت خان ده بده ورز سرائی ده او ما تا خب کریگی او خدای در آوال احمد خانه
چی پشه زما خوگ زویا تا غلایشه چی زدی فرزانی ترور تا زنگ و هم چی کلا رازی لخیر سرا او که نرازی چی ستا واکسینو ندر تاو کم چی خدای مکڑا ناجور را تا نشی داده زنگ خوار اغلو
سلام علیکم شبنم
و علیکم سلام سنگه فرزانی صحت دخده داده اشمیره می خود در سرشتا ده
خود در سرشتا دا غد در ایحان جان ده
او در ایحان غد ده ملالی سر گریگی
دی خوب ماشوم ده سده ده موبایل کامره چلا نکا چی ریحان جان و گورم بچه خب شغییم
سامده خوری داده تو تختاری
او 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 ملی ده ریحان جانا سنگه ای جوهی
وخوگا مور اختیا فرزانی مریضان مو سنگه دی
شکر دی دوار خودی زنن روختون تر اغلم تو مریضان و گورم سبا تا که دشی افغانستان تا حرکت وکم
سوهی ریختیا
هو در زمل خیر سره زکا چه ناروغ من نسبتا خشوه دی اول خطر اوت بیدل تی میرمن مر سرشتا او شیر زمانم شتانو زما ضرورت نشتا
خخ نو سفر ده خدای بی خطره که زو دی کلی نور مرمن سبات استا هر کلی تا درزو ملک صاحب حضرت خان را تا دی استاد فیروز موتر پا کرایه کرده دی ویلی ورشه یو فرزانه پا قدر و عزت را ولی
نو ما پسی ولی رازه ایزو خود سنابلده یا ملمانه نیم
فرزانه تو زمون کلیوالو تا هر سی ټول درته په ډیره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست دی راځي.
هسه ځان مه پازابوئ، زه خپله درځم. هیڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بانه به وایي میدان وګورو، ښار ته به م یو ځلي سر ورښکاره کړو. پرېږده چې ټول در شو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ، ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. ته خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو هم وکړو.
سمه ده خورې، هم داسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی. که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان، زما له خوا مچوکه. د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده، نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي، او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامه مو په لوی خدای سپارم. روختیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنار گل کاکا، ته د ملالی تو ګورا منه را ناغستې د نه راکی.
ملالی ولی دل شمس نه مړه خستې ده.
چنار گل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مړه خوري. ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیره ناولې ده. شمسا ملالای خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنار گل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نیم.
او هو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي. که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیار ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکې سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په غیبانې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علوم باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته وخت نه ورکول کېږي، یا دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلن اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارې، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېیم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې درېیم بستونه دي، درېیم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور استادان مرفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړي دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2003 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 2003 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و، سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیان ورکړ. زه حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکاو د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کار شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پاتې شوی. د دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پټوګه ما سره کار کړی. تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوی ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه د دیقان زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بي سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره دی. واغه د کلی و طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه نه دی او بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیره مندګي کوم او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګرد مې ولې کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکړ کړي. اماغه ځوان اماغه نسل مې چې په جمهوریت کې شوې ام تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغه زکړ کړي دي مشکلات ګرځلې دي. حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زکړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرای د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي او بل اخره سمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغه سره په تماس کې است. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستان
تر ډیره پوره چې ځکه هر کله چې افغانستان کې ومه لنی کمرغه وایم او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغ سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کې مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعرې وي ادبي بهیرونه وو. اته د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زنه پیدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې تلاله مال تر دې لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیر خلکو سره ناسه پاسه پیدا شو. او دا زه افتخار کوم چې د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم. او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلا شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غونډه ذکر کړی دي خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي. لبا د منغدا دا د افغانستان د سقوط غ اصلي تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا کله چې میدان هوایي ترغه د هوایي دګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوې رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کی ذکر کړی وی نه پروفیسور کده هوی دغه غاسکر ورته وچی ستا پلاس کده غچاله ده د سروزرو ده او دا ته باید دلته فریک دی تر سو د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زبه دا چلاته ته پریدم دا ګوتمچ زما ګوته کې دا د سرو زر قیمت 400 میلیون ولر دا وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زیما چې زده نه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولته نه وزم اغه یو پند ورته پریخو چې په دې باندې فکر مکه او که زما ګوته کې کوم ګوتمه دا د سرو قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زده نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر موزه په د فزیک برخه کې اتمی برخه کې زه ذکر مزوزم نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد ربیر تر وګرځو عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرځو وټول د پرنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي د بعد مرغ افغانستان از زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لې بعد مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکار شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکار شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوې دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي هغه چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاتر کې کارونه کول هغه هم بیکار شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتل او ځوان نسل هیلو پورتل چې هغه معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې وازنه مرجه د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش ته افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به د موجود نه لري نه بنا د خلکو سره وازنه هله یوازنی هیله یوازنی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول پکور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام م یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سرور دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوک ولې شو وطن پرېګدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساس سقوط ده د طالبانو راتک سقوط نه زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د اداري جوړونې بحث ورکی هغه د منځزي
ملي صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو تشر مستکیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل تاسو نظر وورم
درسته خبره ده تاسو د دې خبرو مخ کې زه غواړم چې تجربه شریکه کوم زه امریکا کې اوسېږم امریکا په ټیکساس ایالت کې او د سقوط نو وروسته راغلی مده جمهوریت د سقوط نو وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې مونږه دلته یو تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وک نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیرې خلکو زده کړې وکړي تحصیل وک سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنو کار وک د ویتنام څخه نور خلک راوختل بیرته وطن ته ډیرې لاړل ډیرې وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې دا چاغوي تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره روانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندې مثال ده په یوه زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اته ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکا ټیکساس ایالت دا د نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیره مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نو وروسته به وظیفي اخلي تخصص ډیرې به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هوا ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګلې دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه د موضوع خلل لار نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف ته چاغوي آینده ډیر تضمین نه ده فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به ارتباط شوی دی دا یو ډیر بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زده کړه شروع کوم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه وو پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سې سوک نو چې هغه دی حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخه چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نو وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان څه چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تیرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسیږي په دې باندې پوهیږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هیواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کریم چې حداقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلوي خلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شی نه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېرې وي. فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې زه امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان په پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځي تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې، هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واغېسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې، کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زده هم درته ویل شم چې ډیری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی تر سو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس د ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پر ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی. داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتل چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما د سیاسي اوسوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېرې کدرونه چې په خو او ډېر موافق او خپل کارونه کې او ډېر کامیاب او ډېر بریالي، یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسه په دې باندې سوسوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د سو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي، او په عینه زمان کې یې په زوریا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ولکې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عینه زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پرانکیانه فراغه
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه